ورکړ چې دا وار هیچا ته هم اجازه نه ورکوي تر څو خپل د شخصي ګټو او اغراض لپاره دغه پروژې په وړاندې موانع جوړې کړي او دا پروژه به ارومرو عملي کېږي.
د خدای په خاطر تاسو ته وعده درکوم او ژمنه درکوم دا پروژه به انشاءالله ناکامه نه شي. تاسې دعاګانې دي وي انشاءالله دا به ثمر ته رسېږي.
د بلې خوا د فراه ولایت امنیتي چارواکو هم په دغه غونډه کې د بخش آباد د پروژې د بند د امنیت ټینګښت لپاره ډاډ ورکړ. د فراه ولایت امنیت قوماندان توریالی ابدانی په دغه غونډه کې وویل چې په فراه کې کافي امنیتي ځواکونه موجود دي تر څو دغه پروژې امنیت خوندي کړي او د فراه ولایت اوسیدونکو همکاري هم په دې برخه کې اړینه ده. د یادونې وړ ده چې د فراه ولایت د بخش آباد بند د پروژې د ډیزاین قرارداد په دې وروستیو ورځو کې د یوې ټالوي کمپنۍ سره شوی او فراه اوسیدونکي د کار د ژر پیلېدو غوښتنه کوي. که څه هم ویل کېږي چې ځینې ګاونډي هېوادونه په خاص ډول ایران نه غواړي دغه بند ورغول شي، خو بیا هم خلک او دولتي چارواکي وایي چې د دې لاسوونې مخه به ونیسي.
په فراه کې د حکومت په ملاتړ غونډه وشوه. بل لور ته په کندهار کې بیا په سلګونو کسانو د وی غونډې په ترڅ کې پر حکومت اعتراض وکړ. د دې اعتراضي غونډې راپور صادق رښتینی له کندهار راکوي.
سلګونو کسانو چې شزي د ولایتي شورا غړي، مدني فعالان، ولس خلک او دیني عالمان هم پکې شامل و. د وی پراخې غونډې پر مهال یې له ولسمشر څخه وغوښتل چې د عدالت تامین په برخه کې کندهار ته ځانګړې پاملرنه وکړي. د کرنې، پوهنې او قضا په ګډون د یو شمېر بنسټیزو پروژو تطبیق د غونډې د ګډونوالو اصلي غوښتنې وې. دوی په ټینګار سره وویل نور ورته انحصاري سیاست او زورواکي د منلو نه ده.
د افغانستان د ولسمشر څخه، د رئیس صاحب اجرائیه څخه، د افغانستان د ولسمشر لومړي معاون څخه، د مرکزي حکومت څخه، د کندهار د حکومت څخه د عدالت غوښتنې کیږي. عدالت غواړو. زموږ د مرکزي حکومت څخه هیله منډې دا ده چې نشته چې دغه عینکې زرهبینی کړه او د کندهار پاتې موکې په دغه ټوعینکو وګوره. په دغه کوچني عینکو باندې دا کندهار مه ګوره. دا کندهار دی، دا ویرو ولس دی، دا ډېر ځورېدلی دي او د ورونو په خبرو په تایید باندې چې دا ډېر زخمونه لیدلي دي، د زخم دپاره په دوا جوړ سه مه دا.
بل مرکزی حکومت په دغه اواخرو کې متاسفانه موږ یو بې شماره ځوان قدرونه، یا په اصطلاح محسنه قدرونه، چې هغه د افغانستان په فساد باندې په ملکي او نظامي بخشو کې قدرونه وه، موږ نه بلکې افغانستان حساب کوي. هغه د نامعلومه دلایلو پر اساس باندې پر کورو باندې کښېنولي دي او بې وظیفه کړي دي او په احتیاط کې دي.
د غونډې یو برخوال احمد شاه اسپر د کندهار پر ولایتي ادارې له دې امله نیوکه وکړه چې په وینا د غږ د پورته کولو معنی ګرځي او اجازه نه ورکول کېږي چې د ولس آواز پورته کړي. هغه زیاته کړه چې په کندهار کې چارواکي ان دومره زغم هم نه لري چې د چارو د سمون لپاره سالم انتقاد وزغمي. ښاغلی اسپر د ملي یووالي د حکومت له مشرانو وغوښتل چې په کندهار کې د ستونزو د هواري او د حق رسونې لپاره ژر اقدامات وکړي.
په دغه کندهار کې د بیان ازادي مطلقه خاموشه ده. ټول هغه کسان چې د سالم انتقاد د کولو ظرفیت لري یا جرأت لري، هغه نه په تصویري رسنیو کې او نه په سوچي رسنیو کې څوک پرېږدي. وغواړه بیان ته د خپل نظرو اظهار ته او د خپلې عقیدېرو اظهار ته، چې د هغه سره یې هم په دغه کچه پورې کې یم چې زما پر ضد چارواکو بندیز لګولی دی چې باید زه په تلویزیونو په دې خبرو کې برخه وانخلم.
د غونډې په وروستیو کې د برخوالو لخوا یو پرېکړه لیک هم ولوستل سو چې له ولسمشر څخه د کندهار د وضعیت د څېړلو، د کندهار د اوبو د یو شمېر مهمو بندونو د تړلو او د اصلاحاتو غوښتنه سوې وه. دا د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو راهیسې په کندهار کې د حق غوښتلو تر ټولو لویه ولسي غونډه وه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، SMS له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
یو متدین مسلمان باید فیسبوک څرنګه وکاروي؟ د یو دینی عالم نظر وړاندې په دې خبرونه کې د روژې په مناسبت په ځانګړې خبرونه کې له تاسو سره شریکو. خوست براشو خوست ده. د خوست ولایت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د امنیتي ځواکونو د چټکو فعالیتونو او د خلکو د همکاریو له ډېرېدو سره د جنایي جرمونو کچه ټیټه شوې ده. نجیب الله الخیر له خوست له نور تفصیل سره.
د سه شنبه په ورځ د خوست د امنیت قمندانۍ په انګړ کې د یاد ولایت ملکي او پوځي چارواکو رسنیو ته د پولیسو او نورو امنیتي ادارو لخوا د وسلوالو غلو او سړي تښتونکو د نیول شوي یوې ډلې د ښودلو پر مهال وویل چې د کشفي ادارو چټک فعالیتونه او د خلکو د همکارۍ ډیریدل په خوست کې د جنایي جرمونو د ګراف د راټیټېدو لامل شوي دي. خوست والي حکم خان حبیبي رسنیو سره په خبرو کې د جنایي جرمونو مرتکبینو ته خبرداری ورکړ، که چیرې هغوی له خپلو کړنو لاس وانخلي نو د امنیتي ادارو لخوا به ونیول شي او د قانون منګولو ته به وسپارل شي. د لو خلکو هم د کشفي او امنیتي ادارو سره د همکارۍ د ډیریدو غوښتنه وکړه.
په خوست کې د جرایمو کچه ورځ تر بلې په ټیټېدو باندې ده. د قتل په موضوع کې تر اوسه پورې د خوست محاکمو څلور نفرو ته د اعدام سزا اورولې ده. هره ورځ په مختلفو جرمونو کې لاس لرونکي اشخاص نیول کیږي او د قانون منګولو ته سپارل کیږي. زه په ټولو هغه اشخاصو غږ کوم چې په دغسې ناروا کړنو کې لاس لري، پر ناروا کړنو نه لاس واخلي، غیر له هغې به دوی د قانون منګولو ته سپارل کیږي. په ولس باندې مې غږ داده همدغسې خپلې همکاري ته دوام ورکړئ، خپل کشفي او استخباراتي معلومات د اړوندو ادارو سره شریک کړئ.
خوست والي په دې وروستیو کې د پولیسو لخوا د یو شمېر لاسته راوړنو یادونه هم وکړه.
د ادارو پولیسو منصوبینو لخوا څلور نفره بالفعل سارقین په مخدرات توکو کې لاس لرونکي او قاتلین نیولی دي. د دغو سارقینو غلو سره یو اراده سراچه موټر، درې میله کلاشینکوفونه دي، اته میله توفنګچی دي، دوه اراده موټرسایکل دي چې دا تختول شوی وي، یو مقدار طلا و چې همدغه موټر تختونکي سره لاس په لاس بالفعل نیول شوی ده. پنځه څلوېښت فایره د ثقیله سلاح او مرمۍ دي، څلور څلوېښت حلقې مختلف النوع ماینونه دي چې دې کې ضد.
بلخوا د خوست ولایتي شورا رئیس عبدالولي واحدزي هم په خپلو خبرو کې افغان امنیتي ځواکونه وستایل چې د خپلو پرله پسې هلو ځلو په پایله کې خلکو لپاره د آرامه ژوندانه مناسب بستر تیار کړی دی.
زه د خوست د ولسونو په استازیتوب د ملي امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ تر څنګ د دوی څخه مننه کوم چې شپه ورځ یې وکړې د ولس د آرامۍ د سوکالۍ دپاره او په خوست کې د ډاډمن امنیت دپاره بستر اماده کړی.
که څه هم د خوست ملکي او پوځي چارواکي د یاد ولایت مرکز ته په نږدې سیمو کې د جنایي پیښو او جرمونو د کمیدو خبرې کوي، خو بل لوري ته د خوست د اطرافي سیمو خلک وایي چې دوی تر اوسه هم په لویو لارو کې د وسلوالو غلو په ګډون له یو شمېر ګواښونو سره مخامخ دي. د هغوی په وینا میشت پوځي ارګانونه نه دي توانېدلي چې د دوی په سیمو کې د جرایمو مخه ونیسي او د خلکو پر امنیت خوندي کړي.
اروپایي هیوادو د فوټبال اتلولې په ترڅ کې نن څلور لوبې کیږي. د سیله ګروپ جرمنی او شمالي ایرلند او اوکراین او پولند مسابقه لري. دا دواړه لوبې د کابل په وخت د شپې په 8:30 بجې پیلېږي. جرمنی او پولند که لوبې وګټلې له خپل ګروپ څخه دوهمې مرحلې ته وځي. شمالي ایرلند هم چانس لري چې بلې مرحلې ته وځي، خو اوکراین تیرې دوه لوبې بایللې او له بل ګروپ ته د وتلو چانس کم دی او حتی نشته. جرمنی تر اوسه له دوو لوبو څلور امتیاز لري، پولند هم له دوو لوبو څلور امتیاز لري او شمالي ایرلند له دوو لوبو درې امتیاز خپل کړی دي. نن په ډی ګروپ کې هم دوه لوبې کیږي، کرواتیا له اسپانیا سره او چک جمهوریت له ترکیه سره مخامخ کیږي. دا دوه لوبې د کابل په وخت د شپې په 12:30 بجې شروع کیږي. په ډی ګروپ کې اسپانیا له دوه لوبو شپږ امتیاز لري او بلې مرحلې ته وتلې ده. کرواتیا له دوه لوبو څلور امتیاز لري. که چیرته چک جمهوریت له ترکیه څخه لوبه بایلي نو بیا د ګټې او تاوان په صورت کې کرواتیا له اسپانیا سره یو ځای دوهمې مرحلې ته وځي، خو که چیرته چک جمهوریت خپله لوبه وګټله او کرواتیا له اسپانیا بایلو ده، په هغه حالت کې به د زیاتو ګولونو له مخې د کرواتیا او چک جمهوریت په منځ کې یوه لوبډله بلې مرحلې ته وځي. له فوټبال به کرکټ ته مخه کړو. د انګلستان د یو ورځنۍ لوبو کپتان ایوان مورګان ټینګار کوي چې د کرکټ لوبو لیګ نړیوال جام باید پیل شي. د کرکټ نړیواله شورا دا مسله روانه میاشت څیړي تر څو د دیارلس هیوادو لوبډلې په دې ټورنمنټ کې برخه واخلي. نه ویش کلن مورګان چې د انګلستان د شلو ورونو د لوبډلې کپتان هم دی، بریتانوي رسنیو ته وویل د کرکټ لوبه په نړۍ کې ډېره غوړېدلې ده. د زیاته کړه چې په نویو مهمو هیوادو کې چې په دې ټورنمنټ کې برخه اخیستلی شي، یو هم افغانستان دی، بل آیرلند او سکاټلند دی. د انګلستان د کرکټ کپتان په وینا له دې سره به هغه هیوادونه لکه افغانستان چې لا د کرکټ د نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب نه لري پیاوړي شي او تجربه به ترلاسه کړي. د ایوان مورګان په کپتانۍ نن په انګلستان کې له سریلانکا سره یو ورځنۍ لوبه ده. د سریلانکا ټیم په انګلستان کې د روان سفر په ترڅ کې درې ټیسټ میچونه کړي چې دوه یې بایللي او یو مساوي شوی، او سر له ننه پنځه یو ورځنۍ لوبې هم انګلستان او سریلانکا کوي. تر دې لوبو وروسته به د انګلستان ټیم د پاکستان له ملي لوبډلې کوربه وي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زمانم صدیق الله فدایی ده، تاستا دی جرمنی دی منشان دی خارنا مخاطبیم. زما موضوعنن دی هغه ورونو دی پاره ده چې کوم په فیسبوک کې یا په اجتماعي میډیاګانو کې د آداب معاشرت نه وځي، خلکو ته کنځلې کوي او یا نور چټیات په خپل فیسبوک پاڼه کې چاپوي یا یې نشروي. زه دا څه موده کېږي چې هم فیسبوک تعقیبوم او د فیسبوک دا چټونه چې دي دوی سره هغه کوم. زه کوشش کوم چې په خپل فیسبوک کې همیشه دینی معلومات چې ټول امت ورباندې متحد دی بدون د دینه چې چاته سپکاوی وشي. د مثال په توګه یو کافر د اسلام توهین کوي یو ځکي، نو زمونږ ورونه دا عکسونه راواخلي، هغه د اسلام د توهین یا د یو مسلمان د بدنامۍ هغه وایي چې دا شیر کوي او لعنت ورباندې ووایي. نو دوی په غیر مستقیمه توګه د دې توهین په خپرولو کې اقدام وکړلو، ځکه که هغه چا چې دغه عکسونه نه یې لیدلي، دغه سپکاوی یې نه یې لیدلی، د هغه مسلمان روح آرام دی. لیکن مونږ چې ورته ووایي چې لعنت ورباندې ووایي، زه فکر کوم چې دغه کار په عوض د دې باندې چې د مسلمان امت دپاره ګټه ورسوي هغوی ته ضرر رسوي. نو ورونو دوستانو، په فیسبوک کې خلکو ته کنځلې مه کوئ. لعنت کول یا د دغسې مسایلو شیر کول چې هغه باید شیر نشي، شریک نشي د نورو سره، مثلا د قرآن خطا کول په بعضي ځایو کې، دا شیان چې دي د مسلمانانو په ضرر دي، د مسلمانانو په توهین کې دي. ته دې ته دا خلکو ته جرأت ورکوي چې دغسې شیان نور هم خپاره شي. نو د دې شیانو نه ډډه وکئ. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، لیس المؤمن لعان، مسلمان په چا باندې لعنت نه کوي، مسلمان چا ته کنځله نه کوي، مسلمان د ښو اخلاقو خاوند دی، مسلمان وجادلهم بالتي احسن کلتور لري. نو په دغه ترتیب سره د خلکو سره باید موږ مراوده وکړو. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
دا سجی رادیو یو ساته خبری مجله اوري، او د دې خبری مجله ورستی او ترسیدلی. په دې خبری مجله کې مو مهم موضوعات دا و چې د افغانستان حکومت وايي هڅه کوي له پاکستان سره د ډیورنډ کرښې اړوند ستونزې له ډیپلوماتیکو لارو حل کړي. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینهپال نن په کابل کې ازادي راډیو ته همدارنګه وویل چې دا ډول ستونزو د حل لپاره به په نړۍ کې له ټولو شته اصولو ګټه واخیستل شي. د افغانستان مشرانو جرګه له حکومت غواړي د هغو کسانو د پیژندنې په برخه کې جدي اقدام وکړي چې د نظام دننه له وسلوالو مخالفانو سره همکاري کوي. د کابل ولایت په دحساب ولسوالۍ کې یو لس وښونکو ته د ځمکو د سندونو د ورفې لړۍ نن پیل شوه. د بحرین حکومت د دې هیواد له یو مشهور شیعه ملا څخه تابعیت واخیست چې په دغه هیواد کې د ننني عکس العملونه راپارولې دي. دا سجی راډیو د خبری مجله همدلته سر ته ورسیده. زه احمد چبر له تاسو څخه اجازه غواړم. زه او زما نور همکاران امانه میرزای له تاسو څخه اجازه غواړو. په پوره سات بل خبری مجله تاسو ته لرو.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبنه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگبارانم نکنن.
تب دین زیاد ایداد باید چی شوشی؟ واگونی سر خواه امیده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ژوندۍ توګه له دریو نه تر پنځو پورې